اوردونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه مني وخت ورځي یو بجې شوی نن د اتوار ورځ 2014 کال د اګست میاشتې 14 منټه ده. په دې کې بواري د پاکستان د وزیر اعظم په خواني ولس مشر د دې هیواد پر روان سیاسي بحران ملاقات د حکومتي ګوند او طارق انصاف ترمنځ د خبرو دریم پړاو سر ته رسیدلی. د عمران خان او طارق قاضي د احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد مظاهرې او بیانونه په بجول کې پولیو زده کمپین او دارنګ پروسته نیمه کې ونځ خبرونه د بختر ستوري هم درو خلومړي انیس اجمل د ورزو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم او د هیواد پوخانی ولسمشر د ملاقات پر مهال پرون ویلی دی چې په پاکستان کې سیاسي بحران دی د آئین تر لاندې حل کړل شي. په باجوړ ایجنسی کې سبا د پولیو ضد کمپاین پیلېږي او اوکراین نن خپل 23مه ازادي مانسي. او واست خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هیواد پوخانی ولسمشر آصف علي زرداری د جمهوریت او د آئین د دفاع لپاره په ګډه کار کولو ته رضا شوي دي. تیر ورځ پر ایونت کې دواړو مشرانو د ملاقات پر مهال په دې خبره ټینګار وکړو چې سیاسي بحران دی د قانون او د آئین تر لاندې حل کړل شي. د ملاقات وروسته آصف علي زرداری له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
جمہوریت
کے مذاکرات دوام لري. عمران خان او طاہر القادری خفدی خو اغه خفګانونا د خبرو په ذریعہ هم لري کېدل شي. دا وخت مونږ میډیا او د پاکستان خلکو لپاره کار ده چې د خپل امنیتی ځواکونو سره د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره یو ځای شي او دا وخت دی نه دی چې مونږ په خپلو کې په جګړه شو.
تو یہ وقت اس کا نہیں کہ ہم آپس میں لڑیں.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د حکومت او د تحریک انصاف ګوند ترمنځ د خبرو دریم پړاو هم بغیر د څه نتیجې ترسره شو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او عوامی تحریک مشر طاهر القادری په زرګونو پلویان له تیرونه راهیسی په اسلام آباد کې د پارلیمان په خوښه کې راټول شوي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. بلخو بلوچستان اسمبلی پرون په ګډه د طاهر القادری او عمران خان د احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړی دی او دایې د جمهوریت آئین او پارلیمان ضد بلل دي. پرون په دغه موقع د بلوچ ملت پال نېشنل ګوند مشر نواب محمد خان شهوانی بیا اویل چې دوی به د جمهوریت پر ضد هر سازش مخه اونیسی. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن بیا ویلی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج او د غیر آئینی غوښتنو پر ضد د جمعیت علما اسلام فیډل لخوا په ټول هیواد کې د مظاهرو لړۍ رواني وی. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پیښور کې یوې خبری غونډې ته وکړه. د زیاته کړه عمران خان ته یو کال وروسته په داسې وخت کې د ټول ټاکنو درغلې وریادې شوې چې د شمالي وزیرستان لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې به سبا د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د باجوړ ایجنسی د پولیو رنس د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر عنایت الرحمن نن مشال لډیو ته وویل چې د پولیو کمپاین لپاره شپږ سوه څلور نوي ټیمونه جوړ کړل شوي دي او د دغه ټیمونو د امنیت لپاره د لیویز فورس او د امن لشکریانو مرسته ترلاسه کړل شوې ده. د پاکستان چارواکي په هندي سرتیرو تور لګوي چې په پنجاب کې د هند لخوا په ډزو کې دوه عام وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا اوسنۍ پیښه په سیالکوټ کې شوې ده. د هند امنیتي چارواکي درمندر پاریک ویلي دي هندي پوځ د پاکستان لخوا په لږ تر لږه دریو کلو کې د ډزو او مارټر ګولو د وشتلو وروسته ځوابي کارروایي کړې ده. نوموړي زیاتوي یو هندي پوله ساتونکي او درې عام وګړي هم ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د ستمبر په دویمه نیټه به د افغانستان د نوي ولسمشر د سوګند پورته کولو مراسم ترسره شي او دا نیټه به نه ځنډول کیږي. د ولسمشر د دفتر څخه په یو اعلامیه کې پرون راغلی چې ولسمشر کرزی دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبیش سره د لیدلو پر مهال کړي دي. په دغه اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له خولې ویل شوي دي چې د نوي ولسمشر د سوګند پورته کولو مراسمو لپاره بشپړ تیاریاني شوي دي. د افغانستان په لوګر او غزنی ولایتونو کې یو لس وسلوال وجل شوی دی. د یکشنبې پرست د پکتیا د تندرکول اردو څخه مشال لريو ته په استول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې یاد مرګ شو بل په تیرو سلیرو ساتونو کې وسلوالو ته د لوګر د سرخ او د غزنی د مکر ولسوالۍ په خوشا کې رسیدلی دا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د فریاب والی وای دغه ولایت په غورماچ او کیسر ولسوالو کې بهرني طالبان د جګړو مشري کوي. محمد الله بتاش پرین مشال لريو ته ویل چې افغان طالبان د بهرنو وسلوالو په همکارۍ سره د دغو سیمو د ناامنه کولو هڅې کوي. بتاش زیاته کړه چې په غورماچ او کیسر ولسوالو کې د وسلوالو شمیر تر امنیتي ځواکونو ډیر دی. خبرینه د مشال ریډیو نوره. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی روان دی، د هیواد نن خپله دیرشتمه ازادي مانسي. ولسمشر پیټرو پوروشینکو بنن په کیف کې د پرېد د دستوري مشري کوي. د دستوره دا یو ضرورت کیږي چې د روس د مرستو رسولو په سلګونه گاډي د یغانو تر ولکې لاندې ختیځي سیمونه بیرته تللې دي. بلخو د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د اوکرایني چارواکو سره په کیف کې خبرې کوي او هیله څرګنده کړې چې د دې جګړې به یو پر امن حل راوسی. د غزې پولیس وای اسرائیل په رفح خارګوټي کې په و منزل د دانې هوایي بریدونه کړي او یوه ودانۍ سره د لسګونو دوکانونو ړنګه کړي. د حماس د کورنو چارو وزارت دفتر په دغه ودانۍ کې و. پولیس وای په حملو کې وه تنه ژوبل شوي دي او په نورو بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه نشته. وروستۍ خبر دا چې د ایران سرکاري خبري ایجنس وایي د هوا د لنډې فاصلې بحري میزایل او ډرون جازونه جوړ کړي دي. ایرانا خبري ایجنس نن په یو ریپورت کې ویلي غدیر میزایل په سلو کیلومترو کې خپل هدف په نښه کولی شي او بحري اهداف تباه کولو صلاحیت هم لري. په ریپورت کې د نصر بصیر کروز میزایل په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. خبري ایجنس دا هم وایي چې دوه نوي ډرون جازونه قرار سلور او مهاجر سلور هم جوړ کړل شوي دي. د خبرینو پای
خبرونه مولا مشال ریډي وردل چې انیسه اجمل باندې کول. تاسو د مشال ریډي خبرونه په مشال ریډي ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وره د پاکستان په خوانی ولسمشر ویلي دی باید چې د خبرو د لارې په پاکستان کې د روان سیاسي بحران حل راوستل شي. د دغه خبره په سړکونو د حکومت پر ضد له مظاهرو سره جمهوریت کمزوره کیږي. د پښتونخوا ملي او پارټي یو غړی وایي دا مهال جنگ د عمران قادری او نواز شریف ترمنځ نه دی بلکې د پوز او حکومت ترمنځ دی.
جنگ د طایر د عمران او د نواز شریف تر مابین نه دی. هر څوک سیوی دا غلط بیاي. جنگ بنیادی د جیچکیو د پارلمنت تر مابین دی.
د شمالي وزیرستان بیکوره خلک وایي که پوز پر اختیار د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي وي نو دوی دې خپل کورونو ته ولېږدول شي.
د اختیار دغه بیان ده چې موږ 98% علاقه کلیر کړې ده. که چېرته دې رښتیا دغه خپل دعوی سچ وي او بیا موږ دا دې کلیر علاقې ته خپل وطن ته خپل کېرې ته موږ واپس کو.
او د باختر ستوري اونیز خبرونه هم لرو.
د زړه په بام د تصور په دام کې ګیره نشو. د زړه په بام د تصور په دام کې ګیره نشو چې سارانه و نو په خړ ماخام کې ګیره نشو.
لمشال لري وسروس. اوس د خبرونه لومړی ریپورت. اوردونکو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا په غوښتنه د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ پرون ناوخته د مذاکراتو دریم پړاو بغیر د څه نتیجې سر ته رسیدلې دي. د تحریک انصاف ګوند مشرانو په مذاکراتو کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه تکرار کړه، خو واکمن ګوند مسلم لیگ نون دا غوښتنه رد کړه. تفصیل اسلام آباد د ریاض موسی خیل په ریپورت کې ورو.
د خالی پورز ماسخوتن د حکومت او تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټو دریم غونډه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې وشوه چې پکې د تحریک انصاف په شپږو غوښتنو خبرې وشوې. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د مذاکراتي کمیټو وینا وه چې دواړو ډلو د یو بل زیاتره خبرو سره اتفاق وکړو، خو یوازې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه ډیډ لاک یا ځنډ برقرار دی. دې دوران د تحریک انصاف د نائب صدر شاه محمود قریشی وینا وه.
جوډیشل کمیشن کی ہم نے کی تجویز قبول کر لی، سبجیکٹ ٹو سرٹن کنڈیشن
د جوډیشل کمیشن د جوړښت په حق لامنګ د دوی تجویز اومنلو خدا به په بازو شرطونه وی هغه دا چې په دې کمیشن باندې چا د باو نوي او وزیر اعظم به استعفا ورکوي د نادرا اف ای ای او الیکشن کمیشن نوي غیر جانبدار مشران به لګوي د دوران به حکومت د دوی وی د خپل خوخي وزیر اعظم دی ولګوي او چې ایو میاش کې انکوائری سره ورسېدا او نواز شریف صفاو نو بیا براشي او کنوي نو حکومت بزي او د تازه ټولټاکنو اعلان بکیږي
واپس آ جاتے ایک مہینے کے اندر
بل طرف تا د حکومتي کمیټې غړي او د پلاننګ وفاقي وزیر احسان اقبال اوه چې اواز د تورونو او ذاتی خوخي ناخوخي په بنیاد وزیر اعظم استعفا نشي ورکولې دی وایي
وو کوئی ماینس 1 فارموله کې وکیل بن کر آئے تھے
هغه د ماینس 1 فارموله وکالت سره راغلی وو د کوم مقصد چې دا و چې نواز شریف با استعفا ورکوي چاته چې د پاکستان د پارلمان 300 نه زیات غړو د اعتماد ووټ ورکړي او د ټول قام په ووټونو راغلي او د چا د پاره چې سنت او قومي اسمبلی ویلي چې دا استعفا موږ نه منو نو بیا مسلم لیگ نن کله هم ستاسو د زد او دروغ او انا د پاره دا قسمه غیر جمهوریت او غیر آئینی غوښتنې نشي منلې
طالب کو تسلیم نه کر سکتے
د یوې میاشتې د پاره د وزیر اعظم د استعفا غوښتنې ته د سیاسي چارو کارپوهان په کم نظر ګوري په دغه اړمو د خبريال او د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تاسو کو نو دوی
تر څو پورې چې قانوني او آئینی اړخ تعلق ته نو د دې مطالبې جواز نشته یو کو دغه حکومت لګ وخت او شی بندار چې د اقدامات خو لګي خو چې چا مطالبې دغه کوي نو هغه باندې سم مشخص الزام نه چې ګنې هغه چا لاس نیولې یا هغه چې د ساده د تاریخ کړي دی زما خبره دا ده چې کفر او کپ جلوس د لارې او دور د لارې سره راځي و هغه د حکومت د استعفا مطالبه کوي او حکومت د غردولو مطالبه کوي نو هغه په داسې روایت جوړ شي چې هغه مخ ګرنده کې د نو ډېر یو ملک نور ګورانو سره ښکار کې نو دې ته پر دا روایت نه جوړ غوالي
د ذکر وردا چې د سیاسي صورتحال سمولو د پاره د سراج الحق الطاف حسین او د پخوانی صدر اسف علی زرداری په ګډون یو شمیر سیاستوال هلې ځلې کوي دا د هم یادوي چې عمران خان او طاهر القادری د حکومت د درغلي او ناانصافي په ضد د روانې میاشتې د 14 نیټې نه لانګ مارچ شروع کړو کوم چې اوس د اسلام آباد په درنه کې بدل شوې دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن اسف علی زرداری تیر ورځ په لاهور کې د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د مسلم لیگ کاف مشر چود شجاع حسین سره ملاقاتونه وکړل د دې ملاقاتونو وروسته اسف علی زرداری په خبری غونډه کې ویل چې د ټولو مسلو حل په خبرو اترو کې دی نوموړي زیاته کړه په کار نه ده چې د یو جمهوري حکومت واکمني په کوسو کې چیلنج کړل شي زرداری ویل د پارلمان حق دی چې خپل موده پوره کړي تفصیل اسلام آباد د مشالید خبریال احمد الله راکوي
پخوانی صدر او پاکستان پیپلز پارټی شریک چیرمن آصف علی زرداری ویل دی چې د موجوده پارلمان دا حق دی چې خپل موده پوره کړي د عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکرات وکړي شي او د بحران حل دی راوويستي شي نوموړي دا خبرې د وزیر اعظم نواز شریف د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین او چودھری پرویز الهی سره د ملاقاتونو وروسته تیر ماخام په لاهور ایئرپورټ کې د خبريالانو سره وکړي پخوانی صدر آصف علی زرداری ویل چې سیاسي معاملات د مذاکراتو د لارې حل کول پکار دی په سړکونو د حکومت په ضد فیصله کول سره جمهوریت کمزوري کیږي
ډیموکراسي کې یو مطلب نه دی چې یو دن بعد کې او دوسرے دن میں نارا ہو کے گھر چلا گیا
د جمهوریت مطلب دا نه دی چې تاسو یو ورځ خبرې اترې وکړي او په بل ورځ خفه شي او مذاکرات پریک دی دا سینه وی په جمهوریت نظام کې خبرې اترې رواني وي او زه غواړم چې دا مذاکرات جاری وي او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې ورته ماده مشوره ورکړه چې د صبر نه کار واخلي او معاملات د په سیاسي توګه د حل کولو کوشش وکړي زکات چې موږ نه غواړو چې ملکی جمهوریت ته څه نقصان ورسی یاد دی چې د پیپلز پارټی شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علی زرداری تیر ماسپخین د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره پر ایونت کې ملاقات کړي وو د ملاقات وروسته خبريالانو سره خبرو کې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اسحاق ډار وویل چې دواړه مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې د هر قسمه غیر آئینی ګامونو به حمایت نه کوي او جمهوریت و دې لپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي پاکستان پیپلز پارٹی چې کوم دریس په دواړه ایوانونو کې خپل کړي وو نو هغه بیا تکرار کړو چې موږ د آئین بالادستی او جمهوریت سیستم مخ په وړاندې بوتلو لپاره د مسلم لیگ نون او نور گوندونو سره اوګه په اوګه ولاړ یو. آصف علی زرداری په دې خبره هم ټینګار وکړو چې ملک کې روان سیاسي بحران حل دې د آئین او قانون په دایره کې دننه راوستي شي، او د وزیر اعظم د استعفا مطالبه په حق له هم نوموړې ډیر واضحه ده چې د استعفا ورکولو سوال هم نه پیدا کیږي. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل داسې وشو چې ټول سیاسي ګوندونو د آئین قانون او پارلمان بالادستی په برقراره ساتلو اتفاق کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات وروسته پخوانی صدر آصف علی زرداری د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د یاد شوی ګوند مشر سراج الحق سره هم لیده کاته وکړو. د ملاقات وروسته سراج الحق مطبوعاتو ته وویل چې د ملک په سرخار اسلام آباد کې دا وخت درنې روان دي، او د ملک اتلس کروڑ اولس د ملک سیاسي مستقبل په باره کې فکر مند دي.
مجھے خوشی ہے کہ پہلی بار پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں،
زه خوشاله يم چې په لومړي ځل د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه ذاتی او پارټي ګټو نه پرته د ملک او قام لپاره د آئین او جمهوریت لپاره یو شوي دي، او د ټولو دا خواهش دی چې د سیاسي اختلافاتو او جذباتي ماحول له وجې جمهوریت او آئین ته څه قسمه زیان ونه رسي او پاکستان د خراب صورتحال سره مخ نشي. نو موږ غواړو چې په پرمنه طریقه دا قام د دې بحران نه راوباسو، او موږ دا وټاکله چې سیاسي ګوندونو سره به زموږ مشاورت جاری وي، او دې لړ کې آصف علی زرداری یو څلور رکنی کمیټي هم جوړ کړه، او دا کمیټي به د بحران تر خاتمه پورې موږ سره په تماس کې وي. د سراج الحق سره ملاقات وروسته آصف علی زرداری تیر ماښام د پاکستان مسلم لیگ قاف مشر چودھری شجاعت حسین او پنجاب پخوانی وزیر اعلی چودھری پرویز الہی سره هم ملاقات وکړو، او د ملک موجوده سیاسي صورتحال په حق لور سره خبرې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د عمران خان او تر قادری لانګ مارچونه او د غرنګي احتجاجي درنی ورته پرزه د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو بیانونه او د غرنګي د دوی موقف او د غرنګي تاسو نور هم اورئ چې څه ګوندونه لګې دي د دوی ترمنځ د حکومتي ګوند او د غرنګي د عمران خان او قادری ترمنځ د جوړ جاړي لپاره هلې چل کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائی مشر عثمان خان کاکړ تور لګولې چې په اسلام آباد کې د عمران او قادری د احتجاجي ناسو تر شا د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو لاس دی، او د په خبره اصل جنگ د نواز شریف او عمران خان ترمنځ نه بلکې د پارلمان او جی ایچ کیو ترمنځ دی. بلخوا بیا د بلوچستان اسمبلی د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې د عمران خان او تر قادری د احتجاجي ناستو پر ضد کریک ډاون وکړي او په زور د دوی له اسلام آباد وستل شي. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډلې لخوا د خالی په ورځ جلا جلا د ډیموکراسۍ په حق کې لاریونونه او غونډې سوې، او دواړو د اسلام آباد مارچونه د ډیموکراسۍ پر ضد وګڼل او د دې تر شا د پټو قوتونو ملاتړ یاد کړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د کوټې په باچا خان څلور لاره یوې لویې ولسي غونډې ته په وینا کې د دغه ګوند مشرانو وویل عمران او قادری د خپلو غیر آئینی مارچونو له لارې مارشالات لاره هوارول غواړي، او که داسې وسي نو پښتانه به بیا د خپلې خودمختیاری لپاره مجبور سي. د یاد ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ په ښکاره دغه جنگ د نواز شریف او عمران نه بلکې د پارلمان او جی ایچ کیو ترمنځ جنگ وباله.
جنگ د طاهر د عمران او د نواز شریف تر مابین نه دی. هر څوک سي وایي دا غلط وایي، که میډیا وایي، که دانشوران وایي، که د جیا نګاران وایي، جنگ بنیادی د جی ایچ کیو د پارلمنټ تر مابین دی.
کاکړ په خپل وینا کې وویل د پاکستان پوځ غواړي چې له همدې لارې پر پارلمان او ټاکل سوي لومړي وزیر فشار واچوي تر څو په داخله او خارجه پالیسي کې بیا هم د دوی واک پاتې سي. عثمان کاکړ په خپل وینا کې زیاته کړه،
نن هم په افغانستان کې مداخلت روان دی، مداخلت د بند سي. نن هم پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي په پارلمان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مسران قبل اوراز د دوی په قومي سلامتي په کانفرنس کې دا خبره کړې ده، څلور افغانستان ته به ګارنټي ورکړي، ضمانت ورکړي، اسلام آباد به ګارنټي او ضمانت ورکړي، جهاني سمور به په افغانستان کې مداخلت نه کوو.
دی ولسی غونډه ته د پښتونخوا غوند صوبایي او مرکزی مشرانو ویناوي وکړي او ټولو په خپل وار سره د ډیموکراسي په حق او د امریت پر ضد خبري وکړي. دغه غوند صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکسی بیا وویل تر دې وړاندې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات و چې هر وخت به د دوی پر ځای نورو قوتونو ګټې ترلاسه کړي. د اڅکسی په خبره ټولو سیاستوالو له ماضي څخه سبق زده کړی، خو عمران خان اوس هم هماغه پخوانی سیاست کوي.
پخواچ بچا پر جمهوریت حمله کوله، پر آئین به حمله کوله، پر پارلیمنٹ به حمله کوله، نو موږ سیاسیان په خپل نو سره جوړ، موږ سیاسیان به په خپل پر پوج راخ کړی چپ د پښتونخوا وینې چې ولې ناراضي پلان ولې ناراضي جرنل صاحب فوج ته ولې ناراضي و چیش ته ګورې اوس ټول سیاسیان په یوه آواز دي الا عمران خان.
تر دې وړاندې د خالی په ورځ غرمه مهال د بلوچستان اسمبلی په اسلام آباد کې د مارچونو پر ضد قرارداد منظور کړ او دا مارچونه یې غیر آئینی او غیر قانوني وبلل. د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا قرارداد وړاندې کړ چې حکومتي او د اپوزیسیون ټولو ګوندونو یې ملاتړ وکړ او په ګډه یې دا قرارداد منظور کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اذن خوزو باجوړ جنسي دا په قبایلی سیمه باجوړ جنسي کې سباله د پولیو ضد کمپاین شروع کیږي. د چارواکو په وینا د پولیو ضد کمپاین لپاره یې شاوخوا 1500 ټیمونه جوړ کړي دي او دغه ټیمونو د امنیت لپاره د لیویز فورس او د امن لخکریانو مرسته ترلاسه کړل شوې. په باجوړ کې د پولیو کمپاین په داسې حال کې شروع کیږي چې سورج وړاندې په سلارزو کې د یوې غیر دولتي ادارې یو خزینه کارکونکي وجل شوه. نور حال لسمی د مشاله دو خبريال شانواس سره زیرا کوي.
په باجوړ جنسا کې به سبا د پولیو د مرض په ضد درې ورځنۍ مهم یا کمپاین پیلېږي چې دغه مرض د ختمولو لپاره د کارکونکو ټیمونو سیکورټي نور هم زیاته کړې شوې ده. په دې اړه د باجوړ جنسا د پولیو د مرض په ضد د کارکونکو انچارج ډاکټر عنایت الرحمن مشاهد ریډیو ته وایي
د سیکورټي هم د دې انتظامیې سره موږ په کوارډینېشن یو. د هر ټیم سره به دوه سیکورټي پرسنل هم وي. سیکورټي حالات بندوبست هم موږ کړی، ټیمان هم تیار دي، لاجسټیک هم را رسېدلي او انشاءالله سبا نه به په ټوله ایجنسۍ کې موږ خپل کمپین دا روټین باندې کوو.
او په دې مهم کې د باجوړ ایجنسی سمر ماشومان ته د پولیو ساس کې سکول شي.
زمونږ سبانه کم کمپین روانيږي راغره بار چې زمونږ کم ټارګټ دی 15 کالو نه کم ماشومان دي، هغه 225,286 دي او د دې لپاره مونږ چې کم ټیرو ټیمان جوړ کړی هغه دي 694.
د ډاکټر عنایت الرحمن نه مې پوښتل په کومو لارو کې به سفري ټیمونه کار کوي.
د دیر پلار او د مومند پلار چې کم نه وګی د نال په چې کم د نه مومند ایجنسی سره زمونږ کم باؤنډری راوال ته زمونږ کم د لیوی پاٹک دی هغه باندې زمونږ ټیم ناست دی، هغه په دغه لار چې کوم خلک دي هغه کور کوي او دلته دیر سره د مونډې سره چې زمونږ کم تورغونډۍ پاٹک دی هلته زمونږ ټیم ناست دی. د امبار دا کم او لی سم په سایډ باندې اکثر مومنټ کیږي ځکه چې په دغه مومندو په لار باندې کار روان دی. هغې کې مونږ د لی سم په چوک باندې ټیم کېنولی دی چې یاره مونږ نه څوک مس نه شي.
د ډاکټر عنایت الرحمن په وینا چې د هغوی د ټیمونو د حفاظت لپاره د باجوړ لیویز خپلې هلې ځلې پیل کړي چې ورسره د امن لخکریانو غړي هم چمتو دي. نو بیا مو د باجوړ ایجنسی د واړه مامون د امن لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون سره خبرې وکړې
او دوه کسانو سره زمونږ د قومي کوم لخکر امن کمیټې والا کسانو سره دا غوښتل چې مونږ ټول پته لګي چې دې کور څنګه ماشومان دي، دې کور څنګه ماشومان دي. دویم نمبر خبره کیدای چې دلته کې مونږ داسې پته لګي چې زمونږ د پولیس ټیم ته او د لیوی والا کوم کښو سره چې دې ته څه تکلیف ونه رسي
او امن لخکریان هم غواړي چې په باجوړ ایجنسی کې د پولیو مکمل خاتمه وشي او کوم داسې ماشوم چې د پولیو زپلوي مخې ته رانه شي.
په صحیح نیت باندې مونږ دې سره اتفاق کړی دی چې دا بیماری مونږ ته رانه شي. د دې بیماری مخنیوی مونږ د قوم سره د حکومت سره مخنیوی وکړو دا بیماری زمونږ علاقې ته رانه شي. په دې لحاظ باندې مونږ مسره په تنګ په تنګ مرګري
یاد دی چې سورز وړاندې د باجوړ ایجنسی په سلارزو کې د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا چلیدونکو د سکول د زنانه استادانو په ګډه 14 شوې و چې په کې د درې زنانه استادانو په شمول شپږ تنان وژل شوې. نو له هغې وروسته د پولیو ضد کارکونکو لپاره حفاظتي ګامونه زیات کړي شوي دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
له شمالي وزیرستانه د فوزی عملیاتو لوجه بیکوره شو کډوالو بنو کې احتجاج کړي او له حکومت یې غوښتي چې کپوس پر اختیا هم د دوی سیمې لوسلوالو پاکی کړي وي نو دوی دې واپس پل کورون ته ولېږدول شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
نن په بنو کې د شمالي وزیرستان بے کورشو کډوالو یو لاریون وکړ. په لاریون کې ګډونوالو دولت نه د وزیرستان عملیاتو زر پای ته رسیدو او خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنې کولې. د لاریون ګډونوالو دا غوښتنې هم وکړې چې کم خلک شمالي وزیرستان کې پاتې شوي باید هغه روانه استل شي او دوی ته د ژوند سهولتونه هلته ورکړي. په لاریون کې په سلګونه ګډونوال د میلاد پارک بنو نه روان شول چې د ښار په بیلابیلو کوسو را تیرې دو وروستا پریس کلب بنو مخې ته جمع شول. د لاریون یو ګډونوال ملک بوستان وایي دولت نه غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته یې واپس ولیږي.
د میر پر امن احتجاج ده چې د میر نظر تر زره واپسي وشي او میر د موجوده حکومت ته دا اپیل کی چې د امیر اوز د اور ویده شي چې د میر د وطن د واپسي زر تر زره انتظام وشي. په ایجنسی شه ایدا نوم یې ده هغه چې کوم پیر کلی شي دي هغه دا زر تر زره واپسی وکړه هغه چې کوم دا کنه هغه ته تکلیف ته پریشان دي.
حاجی پیر ملی خان وای فوز داوی کوي چې زیاتره برخه د وسلوالو څخه پاکې کړي سو کا دغه داوی ریختیاوی نو دوی دې واپس ولېږي.
د ای ایس پی آر دا بیان ده چې میز 98% د علاقه کلیر کړی دو به له هغه کچرته دې ریښتیا دغه خپل داوی شې سچوي او بیا میز دا دې کلیر علاقه ته په بایز طریقه سره خپل وطن ته خپل کېره ته میز واپس کو او بل میز یو دا سیاسي چکیم لیډرون دی یګ دې نه میز دا خبره کې چې دې دا په الحال د دې میز په مشکلات بوندې د دې مش په تکلیفات بوندې د دې اواز یو کو خدای دې پره د اسلام آباد ته زنینه راځي. اسلام آباد کور سید خپل سره غټي خو د دې مش تکلیف ته د دې مش فری او د دې سره یو میټه سي.
سمیع الله وای د ماشومان او تعلیم یې ضایع کیږي او تیارو پر لور روان دي سو هیس امداد نه غواړي خو سیمه کې امن غواړي چې خپل سیمو ته واپس ولاړ شي.
میش تا پارل تھا سرا تکلیف تھا دمیش تعلیم سفر شو دمیش معاشیات تباہ شول دمیش د بچو نے مستقبل تباہ کی جی اور گورنمنٹ کمیشن دولتا ڈیر فیسلٹیز رکویا خوا خا میش پورا ناکافی دی میش دا زر نہ زر خپل علاقے تو واپس کو میش تا ڈیر زیوت مشکلات تھی میش دولتا نہ راشن غوڑی نہ نربل امداد غوڑی واپسی چ کیمت دائم میش مطالبہ دو میش دا واپس کو.
نہ شمالی وزیرستان نہ بے کورا شو کڈوالو دلاریون پر محال دا ہم ہوئے کاغوختن یہ نہ پورا کی گی نو دروانه میاشته په درشمه نیټه با په لوی کچا احتجاجونه پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو ورته چې د شمالي وزیرستان کډوال د محل سستوندو سره مخ ته د غرنګې دوی خپل کورونه ته د تللو غوښتنه کوي. همدارز د ومی نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میاپت خروسین په مشرۍ د یاد ګوند مشرانو ته روس په بونو کې دغه کډوالو سره لیده کاته کړی دی. په دې موقع د مشر ډو خبريال عمر دراز وزیر ل میاپت خروسین سره مرکه کړي او په سر کې تر پختل چې د بونو دوري مقصد یې څو نو موله په جواب کې وای
دا څه ده چې مقصد خو واضح دی چې د ملګرو زم کورونه پریخي دي او د کاروای په بنیاد باندې دلته راغلي دي. نو دا وخت په وخت باندې یادول زمونږ ذمہواری ده. د نورو خلکو خو سره د چا سیاسي رشته وي د چا ملکی رشته زمونږ خو سره د کیدې رشته ده او د وینې رشته ده. مونږ د دې نه مخکې چې کوم دینو په ټیم باندې راغلي او خپل ډیوټیم کړی ده خو دې دوران کې مرکزی او صوبای حکومت بیخي غافل شو او د دوی د وزیرستان د خلکو تړو خیال نشته. لہذا وامین شل پټه مونږ چې کوم دینو دا اراده وکړه چې یو ځل بیا دې ملګرو لزو په دې نیت چې یو بدوی یاد کو او بل به د مرکزی او د صوبای حکومت توجه را ګرځو د انټرنیشنل خلکو توجه بم چې راغی اسلام آباد ته هم دې خوړو ګرځو. زمونږ د عوامین شل پټه د ګوند نظر دی چې کامیاب کاروي زر تر زر سر ته رسول شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع دي. ډیر خلک دا سوالونه وچتوي چې اوس هم د خ او د بد طالب تمیز اوس هم ساتل شي. دا وی کیږي د ایس پی آر لاړه چې دومره وسلوال ووژل شول خو تر اوسه پورې دوی هغه بریانه د ترلاسه کړي. که د ښه او د بد تمیز هم دغه شان روان وي دغه به کامیابي وي که نه هم خلک به همغه وزیرستان ته ځي څنګه چې 15 کاله مخکې تیاره و پکې
چې خلک کوی نو څه به وي. خو مونږ سیاسي خلک یو مونږ خبره په ګوته کول غواړو چې په دې وخت کې د فوج په دې کاروي د خلکو اعتماد شته مرکزی و صوبائی حکومت چونکہ اسلام آباد پر تخت جگڑا دا اگوی دی طرف تے توجہ نہ کی پکائی چے دی طرف تے توجہ کی فوج سر منگا دا خبر کو چے پدی کی دا گڈ بیٹ چکر دی نی او کدے دی خلق کو اعتماد ختم شو نو بیا بدا فزانی جوڑے گی لہذا دا یو موقع چے دی وقت دشتگرد خلاف دی بلا امتیاز کاروی وشی دیر خلق دا وئی چے دی کی دیر خلق دشتگرد چے کم دین اوغه بچی دی او دا دی زینت تی دی چے کم خلق تی دا غی خلاف دی ٹارگٹ اپریشن وشی او سرچ اپریشن دی وشی خو کدا کولو او سبا دی دلتے واپس بیا راضی نو دا ٹول چکم منگا پریکٹس کو او دا کم منگا کوشش خواریو کا دا بزایشی او دہشتگردی بد ختم دو پزے نورم سیواشی او دا بد پاکستان او دا پاکستان دا فوج دا پارا دا عوام او حکومت دا پارا دا بدنامے بیسی کہ مذاکرات ناکام شو نو پا اس قیمت کاروائی ناکام کی دل ندی پکار کدا سینوی نو دا یو سوال چی اس عوام کئی دا بد ٹول دنیا زمون نے سوال کئی
دا د میونسپل پارټي مرکزی جنرال سیکرټری می عبدالغفور حسین د دې سره تاسو خبري واورېدلې دغه خبرې له دې سره زموږ همکار عمر دراز وزیر کړي وخت شوه د یونیو بجا ناراضه چلانی سره اجمل د خبرونو لنډی سور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد په خانی ولسمشر آصف علي زرداری د جمهوریت او دایین د دفاع لپاره په ګډه کار کول تر سره شوه دي. تیر ورځ په ریوان کې دوه مشرانو د ملاقات پر مهال په دې خبره ټینګار وکړ چې سیاسي بحران د آئین تر لاندې حل کړل شي. بلخ بلوچستان اسمبلی په ګډه د طاهر القادری او عمران خان د احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړی دی او دایې د جمهوریت آئین او پارلیمان ضد بللې دي. په قبیلی سیمه باجوړ ایجنسی کې سبا د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د باجوړ ایجنسی د پولیو رنز د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر عنایت الرحمن ان مشال لیډیو ته ویل چې د پولیو کمپاین لپاره شپږ سوه څلور نوي ټیمونه جوړ کړل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې له ستمبر په دویمه نیټه به د افغانستان د نوي ولسمشر د سوګند پورته کولو مراسم ترسره شي او دا نیټه به نه ځنډول کېږي. د ولسمشر د دفتر څخه په یو اعلامیه کې پرون راغلي چې ولسمشر کرزی دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکو بیش سره د لیدلو پر مهال کړي دي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی روان دی، د هیواد نن خپله درویشتمه ازادي مانسي. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل هیله څرګنده کړې چې د اوکراین د جګړې حل به یو پر امن حل وي. د غزې پولیس وایي اسرائیل په رفا خرګوټي کې په وو منزله ودانۍ هوایي بریدونه کړي او یو ودانۍ سره د لسګونو دوکانونو ړنګه کړي. د حماس د کورنو چارو وزارت دفتر په دغه ودانۍ کې وو. او د ایران سرکاري خبري اجانس وایي د هیواد لنډې فاصلې بحري میسایل او ډرون جاسونه جوړ کړي دي.
خبرونه مولا مشال لیډیو وردل شنی سا اجمل وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته چیرن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غیستي ریاض موسی خیل ته وکړه.
نن د پاکستان بعض ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولو په صورت حال لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې پاکستان یو طرف ته په ملک دننه د ترهګرو په ضد کاروایي کې بوخت دی، نو بل طرف ته د هندوستان لخوا د کشمیر رستو اوس په ورکینګ باونډری یا په آزاده پوله د ګولهبارۍ سلسلې سره مخ دی چې پکې د یوې زنانه په ګډون دوه تنه مړه او بازي جوبل دي. ادارې وایي داسې حال کې کله چې د هندوستان لخوا په پولو د ګولهبارۍ سلسله جاري وي، اکثر د افغانستان په پولو هم حالات کړکېچن شي او پسونو ترهګر په پاکستانی پوستو او کلو حمله شروع کړي. او دغه لړکې د سلاله پیښه هم د تاریخ برخه ده او د تیرې جمعې په ورځ هم دغه رنګ وشوه چې یو طرف ته د هندوستان لخوا ګولهباري کېده، نو بل طرف ته د بلوچستان مسلم باغ سیکټر کې ترهګرو حمله وکړه خو د اف سي ځوانانو دغه حمله ناکامه کړه. ادارې اخیره کې لیکي چې افغانستان ته د خارجي قواو راتلو وروسته هندوستان د پولې په غاړه کونسلګرۍ جوړول پیل کړي او دا د پاکستان په ضد کاروایو لپاره استعمالوي. او هم دغه وجه ده چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې نارامي زیاته شوې ده. باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې خبرې سخت نوټس واخلي او په نړیوال کچ ټول سازشونه راښکاره کړي، ځکه چې یو طرف ته د هندوستان او افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمالیږي، نو بل طرف ته کابل او نوی ډیلی په پاکستان الزامونه هم لګوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې د تحریک انصاف د درنو په وجه مرکزي حکومت خیبر پختونخوا ته د پولیو ساسکي لیګل او درولې دي چې ورسره د خیبر پختونخوا په یولسو ضلعو او ټولو قبایلي سیمو کې د اگست په میاشت کې کیدونکې پولیو مهم ځنډول شوی دی. ادارې وایي چې زموږ ملک کې دا لویه مسله ده چې حکومتي او مخالفه ډله په سیاسي مخالفت کې دومره لرې لاړ شي چې د جایز او ناجایز تمیز پکې ورک شي. مخالفه ډله د حکومت ختمولو دپاره هر قسمه اقدامات کوي، دغه راز بیا حکومت هم د دې غوسه په سنسه جوړ اوباسي، حالانکه د پولیو ساسکي سیاسي یا د صوبې مسله نه ده بلکې د انساني حقوقو او ټول ملک مسله ده. اداري اخره کې وایي که د پولیو ساسکو رسد د حالاتو مجبوري وي نو باید چې زر تر زره دغه خندان لري کړی شي، او که دا وفاقي حکومت په سیاسي بنیادونو ادرولي وي نو سراسر بنیتی ده او په سمدستي توګه دی صوبې ته د ساسکو فراهمي شروع کړي، ځکه چې د ملک نه د دې رنځ نه ختمېدو یو مهمه وجه دا هم ده چې دلته د ساسکو فراهمي په صحیح وخت نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز ورسپانې د پاکستان د فوز او د دې هیواد د وزیر اعظم ترمنځ د اړیکو په دغه هیواد کې د عمران خان د احتجاج په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا ملټری ډاٹ کام ویبپاڼې په افغانستان کې د نوي امریکایي پوځي کومندان د ټاکلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دوانو لیکنو غټ کې له انیسه اجمل اورو.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي په پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف له پوځ سره اړیکې سمېونه ساتلې چې د بده مرغه په دغه هواد کې د واک حقيقي مرکز دی. په داسې حال کې چې وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د امن په بې مقصد خبرو اترو کې ډیر زیات وخت ضایع کړو، نو پوځ د جهادیانو د ګواښ پر ضد رابیدار شو. د دې ترڅنګ نواز شریف له پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نه د شخصي بدلی اغستلو لپاره هم کار کاو. پرویز مشرف په 1999 کال کې پوځي بغاوت کړی وو او د نواز شریف حکومت یې نسکور کړی وو. مقاله لیکي نواز شریف غواړي چې په پرویز مشرف د غداري مقدمه اوچلوي. روزپاڼه زیاتوي چې نواز شریف دې تورونو ته هم لار هواره کړي چې نوموړي له پنجاب نه دا هیواد یو جاګیردار په شان چلوي. په پاکستان کې پنجاب صوبه تر ټولو زیاته آبادی لري او په دغه صوبه کې د وزیر اعظم ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. روزپاڼه لیکي چې د نوموړي په واکمنۍ کې داسې قسمه کمزورتیاوي دا خبره څرګندوي چې پاکستانیان په پخانی یادونو کې تللي چې پوځ مداخله وکړي. روزپاڼه لیکي چې آمریت د مسلې حل نه دی. خود نواز شریف ناکامی او د عمران خان او طاهر القادری لخوا د یو منتخب شوی حکومت د ختمولو د غوښتنو غندنه پکار ده. کېدای شي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی وي او چې څنګه عمران خان هم تورونه لګوي، خو نواز شریف د انتخاباتو په وخت کې په واک کې نه و. روزپاڼه لیکي که د چا خوښه وي او که نه، نواز شریف تعین له لارې د یو منتخب شوي حکومت مشري کوي. که چېرې نواز شریف په واک کې پاتې کیږي نو باید خپلې واکمنۍ کې داسې مشري وکړي چې د خلکو په جمهوریت یقین پاتې شي. روزپاڼه لیکي چې په تایلینډ کې مظاهره کوونکو یو منتخب حکومت نسکور کړو. حکومت سره د پالیسو په سر د جګړې مناسب ځای پارلیمان او یا عدالتونه وي، نه چې په کوڅو کې جګړې وشي. فائنانشل ٹائمز لیکي ټولو خوا له پکار ده چې جوړ جاړي وکړي. کچرې هم دغه د احتجاج لاره خپل کړل شي نو بیا به پوس هر څه په لاس کې واخلي او د هیواد به د پخه په شان د مایوسو په تیارو کې لاړ شي. بلخوا د امریکا ملټري ویب پاڼه لیکي د زیارت پر ورځ د امریکا یو پوځي چارواکي جان کیمبل افغانستان ته ورسېدو چې د امریکایي اتحادي ځواکونو مشري په غاړه واخلي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د اتحادي ځواکونو ایساف موجوده پوځي کمانډر جنرال جوزف ډینفورد په کابل کې خپل عمله پرېښودي. د اگست شپږشتمه نیټه د قمندانې دنده په رسمي توګه په یوې دستوره کې بل ته د سپارلو لپاره ټاکل شوې ده. د ویبپاڼې تر مخه د دې میاشتې په پیل کې د امریکا د دفاع وزارت د پرېښودلو پر مهال جان کیمبل ځینو خبریالانو ته وویل چې په هر قسمه انتقال کې تاسو خوندي نه یې. افغانستان دا مهال د سیاسي او پوځي انتقال د مرحلې نه تیریږي. امریکا هیله لري چې د افغانستان نوی ولسمشر به په ویلز کې د نیټو د راتلونکي غونډې نه وړاندې وټاکل شي، چې پکې به تمه ده چې اتحادیان د روان کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو د بتلو او د دې کال وروستو د خوشه 9300 ځواکونو د پاتې کولو په اړه د ولسمشر اوباما د پلان سره ژمنې وکړي. ویبپاڼه لیکي عبدالله عبدالله او اشرف غنی دواړو ویلي دي چې یو وار د انتخاباتو معامله هواره شي نو دوی به له امریکا سره نوې امنیتي تړون لاسلیک کړي. ملټري ویبپاڼه لیکي د انتخاباتي بحران په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د طالبانو لخوا کارروایانې بیا پیل شوي دي. په نورستان، لوګر او هلمند ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د لړۍ خبرونه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یوناما د افغانستان د ولسمشرې له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د رایو د تفتیش بهیر د بشپړولو لپاره لا ډیره هڅه وکړي. د دغه دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت جوړول د افغانستان د خلکو لپاره یوازنۍ د منلو وړ لاره بل کیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړ مشوه د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه د رایو د تفتیش او د ملي وحدت حکومت د جوړولو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ویلي د یو داسې ملي وحدت حکومت جوړول چې پر ملي مشارکت ولاړ وي د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره یوازینۍ د منلو وړ لار ده. یانکوبیش په یو اعلامیه کې پرون ویلي چې د هر ډول غیر قانوني بدیلو لارو هڅې او د مدني نافرمانۍ غوښتنه کولی سي روان کړکیچ نور هم پیچلی کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا په یو اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان باید د رایو د تفتیش بهیر د ژر تجربې بشپړېدو لپاره لا ډیر کار وکړي. د دغې اعلامیې له مخې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش او ارزونې په بهیر کې هر ډول ځنډ کولی سي د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي حالت او هم د افغانانو پر عادي ژوند لا نور هم اغیز وکړي. دا خبرې داسې مهال سوي چې پرون د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت د جوړولو په تړاو له یو بل سره خبرې وکړې. د تحول او تداوم د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې دواړه کاندیدان د شنبې د ورځې په لیدنه کې یو توافق ته نږدې سوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی زکی د دغو خبرو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان اساسي قانون ته التزام او تعهد یو اصل دی چې باید ورته درناوی وشي. همدارنګه د ریاستي نظام یعنی نه بدلون باندې همدا اوس ټینګار شوی دی او دواړو خواوو موافقه څرګند کړې ده چې ملي یووالی حکومت به مرسته شي د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډېر د اهمیت ور یو ګامبي.
بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو غړي فضل رحمان اوریا هم ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر اوباما له ښاغلي عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې دي. هغه په دې اړه وویل
دواړو داسې هیله څرګنده کړله چې د پاکونو د پروسې هم تخنیکي برخه او هم سیاسي برخه باید بریالیتوب ته ورسیږي او پرې نه ښودل شي چې افغانستان د بحران خواته ولاړ شي.
یانکوبیش په یوې اعلامیې کې چې د ملګرو ملتونو دفتر دې ته ژمن دی چې د سمو او تقلبي رایو د جلا کېدو په برخه کې خپل کار په بشپړه توګه سرته ورسوي. کوبیش همداراز د ملګرو ملتونو پر هغې ژمنې هم ټینګار کړی چې له افغانستان سره د روسي هدف پوره کولو کې به چې له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته د سیاسي واک سوله ییز لیږد مرسته وکړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
اوس هم ورسېدل د ادبي خبرونه د باختر ستوري. د نن ورځې په خبرونه کې په جلال آباد کې د خزینه شاعرانو د ادبي بهیر د جوړېدو په اړه ریپورت، د انځوریز نندارتون په اړه هم یو ریپورت، او د باړه ادبي لیکونکو جرګینا د مشاعري یو برخه ځای شوې ده. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره باز محمد به جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د خزینه شاعرانو د کور په نوم د ادبی بهیر د جوړېدو حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به د یو انزوریز نندارتون څخه لیدنه هم په یو رپورت کې وکړو، او په اخره کې به د باړه ادبی لوکونکو له مشاعرې څخه یو برخه ستاسي په وړاندې کېدو.
Thank you.
ترازو سره لدی چې په ننګرهار کې د ځوانو شاعرانو د شعري استعدادونو د لوړولو په خاطر په لسګونو ادبي بهیرونه او ټولنې جوړې شوي، خو د ښځینه او شاعرانو د راټولېدو لپاره پکې ادبي او کلتوري بهیر شتون نه لرلو. تېره اونۍ یو شمېر هڅاندې شاعرانې راټولې شوې او د کور ادبي بهیر په نوم یې د ښځینه شاعرانو لپاره د اونیزو غونډو د جوړېدو پرانسته وکړه. دا چې په دې بهیر کې به نجونې شاعرانې کوم ادبي او کلتوري فعالیتونه ترسره کوي، په دغه رپورټ کې به یې حال درکړو. د تیرې سه شنبې یا نهې په ورځ په جلال آباد کې د کور په نوم ادبي بهیر پرانستل شو چې په لسګونو ښځینه شاعرانو پکې برخه اخیستې وه او ژمنې یې څرګندې کړې چې دوی به د ننګرهار په ولسوالیو کې په ښوونځیو او کلو بانډو ګرځي، شاعرانې او لیکوالانې به راپیدا کوي او د خپل بهیر برخه به یې جوړوي. د کور ادبي بهیر مشرې مقدس احمدزی د غونډې د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
موږ په خپل جوړښت کې تقریبا سل جنکۍ لرو سب چې موږ سره دي، او وروسته له دې نه به په مکتبونو ګرځو، په کلو به ګرځو، په ساحو به ګرځو، تر څو خویندې شاعرانې راپیدا. پلان لرمه چې په راتلونکي کې زموږ بهیر به یوه مجله، یوه اخبار، او هغه خویندې چې سره سب دي د هغوی یوه تذکیره به چاپ کومه، او وروسته له هغې نه دیارې خور چې شعرونه یې لیکلي دي هغوی شعرونه چاپ کړو په اخبارونو کې، په مجلو کې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د یاد بهیر په جوړېدو د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل چې د دغه بهیر له وجې به زموږ کورونو ته فرهنګ لاره پیدا کړي.
ډېر اړتیا وه چې په ننګرهار کې د ښځو ادبي بهیر جوړ شي، نو دا هڅه یوه ګډه هڅه وه او بالاخره دغه خویندې وهڅول شولې او هغوی په دې باندې بریالۍ شوې. د ټولو فرهنګیانو سره د ګډو مشورو په نتیجه کې چې نن د کور په نامه ادبي بهیر جوړ شو، د دې خوبایي او ښېګڼه په دې کې ده چې دا یو تصویر داسې وړاندې کوي چې کور د فرهنګ نه بیرون څه نه دي، یعنې زموږ کورونو ته باید فرهنګ ننوځي، او زموږ کورونه چې کوم دي هغه باید د فرهنګ او د افغاني اصیل کلتور هغه تصویر چې دغه ټولنې ته وړاندې کړي. دوی د هیواد د رغونې او د سمسورونې یو پیغام د ادب په بهانه باندې او د شعر په بهانه باندې ټولنې ته وړاندې کړي، تر څو د ولسونو د شعور د کچې په لوړتیا کې یو خپل اثر او تاثیر ولري.
یو ځوان شاعر وایي چې دوی ته به په خوا د کورنۍ لخوا په مشایرو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کېدله، خو اوس چې د میرمنو لپاره بهیر جوړ شو، دوی به په آزادانه توګه وکولی شي چې د کور ادبي بهیر په غونډو کې ګډون وکړي.
مې سلګي سهار ده، نو زه خپل چې یو شاعر یم، خو د اجازه ماته نه راکول کېده چې یو بهیر کې ګډون وکړم. څنګه د موږ ټولنه ده چې ځوانانو سره، هلکانو سره، ورونو سره موږ نه پرېږدي. دا بهیر چې جوړ شو موږ ډېر خوشحاله سره، موږ ته هم دا چې نن ورځ تاسو ګوري موږ راغلي دي بهیر ته اجازه راکړې ده. دا بهیر ډېر ګټور او مفید تمامي کې، موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه بهیر جوړ شوی ده. په دې بهیر په دا جوړېدو سره زموږ شاعري به هم وده وکړي.
استاد عنایت الله شیرزاد په خپلو خبرو کې له ټولو فرهنګیانو وغوښتل چې د کور ادبي بهیر غړي تشویق کړي او ورسره مالی او معنوي مرسته وکړي.
باید منظمې غونډې ولري، دوی کره کتنې ولري، او په څنګ کې دوی ځان سره مشران خویندې او په خویندې نه د مشرانو استادانو نه یو دوه کسان داسې ولري. که چېرته زموږ د خویندو په کوم شعر کې کوم ځای کې نیمګړتیا وي، چې هغه په ډېر وضاحت او په ډېر شفقت سره هغه ورته اصلاح کړي. او همدارنګې ټولو فرهنګپالو نه دا غوښتنه ده چې دغه خویندې چې دوی لومړی قدم اخیستی دی، دوی وهڅوي، دوی تشویق کړي، دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي.
په غونډه کې نجونو یو آزاده مشاعره هم وکړه چې د گیتا احمدزی د غزل څو بیتونه ایستاسې په وړاندې ږدو. د کور ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به هره اونۍ خپلې غونډې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تالار کې جوړوي. د کور ادبی بهیر چارواکی وایي چې دوی به هره اونۍ خپلې غونډې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په تالار کې جوړوي چې په آزادې مشاعرې سربیره به پکې له ادب پوهانو څخه لیکچر نوټونه اخلي، په شعرونو به کره کتنې کوي، او په ملي مناسبتونو به ځانګړې غونډې جوړوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ په ننګرهار کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې نه د خپل دفتر د کنفرنسونو په تالار کې د وتلي انځورګر همدلار به په ګوتو د جوړو شوو انځورونو یو ورځنی نندارتون پرانستی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې نه د تیری دوشنبه یا ګل په ورځ د خپل کنفرنسونو په تالار کې د وتلي انځورګر امدولار با په ګوتو جوړ انځورونه نندارې ته وړاندې کړل چې د مینوالو د پام وړ وګرځېدل. په دې انځوریز نندارتون کې د پښتنو د وتلو او ویاړلو مشرانو پر انځورونو سربیره د ځوانو لیکوالو او شاعرانو انځورونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې یو تن مسؤل سید عباس سادات مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نندارتون له جوړېدو یې د ځوانانو پام د انځورګرۍ هنر ته رااړولو. دی وایي
اصل نه د نوی دفتر ته د ځوانانو تګ راتګ ډېر دی، ژورنالیستان راځي، د ژورنالیزم مینهوال راځي، دلته په بېلابېلو برخو کې روزنه اخلي، تر څنګ یې انځورونه عکسونه هم اخلي او په دغه برخه کې عملي کار شته. نو مونږ دغه مناسبه وګڼله چې درباب صاحب دغه انځورونه په ګوتو کې ښکلي انځورونه چې دي چې ډېر یو ښکلي انداز کې جوړ شوي او ډېر ښه پیغام لري د هېواد په سطح باندې. نو دغه انځورونه تراوړو د دوی د یو نندارتون جوړ شو تر څو ځوانان راشي دغه انځورونو لارې هغه پیغام چې ارباب سی بلری دی ټولنې ته لري، دی هیواد ته لري، هغه د انځورونو لارې راواخلی تر څو دغه فرهنګ لا پسې غنی شي او دغه فرهنګ ته مونږ دلته په یو ډول باندې کار کړی وي.
کرکتون کې لیکوال نومان دوست چې له نندارتون نه یې لیدنه کړې وه مشال راډیو سره خپل تاثرات صدا رنگ شریک کړل.
پاز شخصیتونه د سدي سدي غو په لیدلو باندې سړی ته وبسته او تاریخ په یادېږي. فاز کوم لکه غفار خان صاحب تاسو ګوري د ادم تشدد فلسفه هم ذهن ترازی، یا الفت صاحب ګوري سیاغا د فتن تاسو ذهن ترازی سیاغا د بیا عدالتو په ضد باندې سمره مبارزه کړي دي، سمره غي کړي، یا نور باز ملي شخصیتونه ګوري ملنګ جان ګوري تاسو ته اکثری خيستا غنی خان ګوري، حتی د باز مرمن تاسو ګوري سیاغا د افغاني کلتور د اوی د لباس نمندګي کې سمون سره قوم یو قوم یو سره قوم یو خلک یو پاقت کې د تصویرونو جواب زما په نظر باندې دی د وینا له جبه څخه ډیره موثره ده. د هر تصویر په دې باندې ارز سره ورته سوسو زلی وګوري خپل ورکه مازی په کې ولټه.
یو تنځوان هم خوشاله و چې په لومړي ځل د خپل مشرانو او ځوانو لیکوالو په ګوتو جوړ انځورونه یې وکتل.
زمانو مزغر خان شرزاد نګر هر ولادت کې د انځورونو کوم نندارتون نه چې دا کم دی او په دغه نه دفتر کې یعنی شتون لري. اوس مثلا عکسونه او تصویرونه مونږ ګورو او د څه مونږ ډېر خوند اخلو او مونږ ته خپل تاریخ را ژوندی کړی دی. دغه تاریخ چیرونه مونږ علاوه په د اوسنی شاعرانو لیکوالانو تصویرونه هم ولیدل. دا هم زموږ دپاره د خوشحالۍ دی په هر ځای دی او ارباب صاحب د خدای تعالی ژوندی لري چې دغسې تصویرونه جوړوي او زما څنګ نور ځوانان او نور خلک ترې استفاده کوي او خوند ترې اخلي. دا زموږ لپاره ډېر جالب دی.
سره له دې چې په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر ته پام نه دی اړول شوی، کله نا کله په کابل کې انځوریز نندارتونونه جوړیږي، خو جلال آباد یوازینی ښار دی چې وخت نا وخت پکې ځوان انځورګر امدلار با په خپلو ګوتو جوړ انځوریز نندارتونونه وړاندې کوي. باختر ستوری ګرانو مینوالو، د باړه ادبی لیکون کې غړي د پیښور ارباب لنډۍ کې په هرو 15 ورځو کې راټولېږي او په ادبی نقد سربیره آزادې مشاعرې هم ترسره کوي. د یاد ادبی تنظیم له مشاعرې نمو یو برخه را بیله کړي، راځي چې په ګډه یې واورو.
اوس خبري طلبګار خوګیانی صاحب ته بلنه ورکوو چې خپل کلام وړاندې
د غزل مطلب چې د زړه په بام د تصور په دام کې ګیره نشوه. د زړه په بام د تصور په دام کې ګیره نشوه چې سارانه وا نو په خړ ماخام کې ګیره نشوه. او هغه مغل وا هغه خو تاج محل غختلو د پښتني کلا په درو بام کې ګیره نشوه. په هر قدم مې وژړلې بے وسه ورته خو معشوقه حسین و د ارمان خیام کی ګیره نشوا پختنی منی می جذبه ابراهیمی لرله زکه د حسین ازری اسنام کی ګیره نشوا او مقصد چې طلبګر جوړ کوشش محل ورته د سپین غره پسر ګوره قسمت چې د سپرلی ایام کی ګیره نشوا
دا خغل طلبګر کو ګانې سپ چې خوندور کلام انت وردو اوس خغل لایک افریدی سے تبل نور تو چې خپل کلام وړاندې
جزات باندې متنی غزل ننګړې غندای مالالی زمه را توای داسی چلوانگین کی دلوان شی سړای ډیر زبردست یا مالالی زمه را توای داسی چلوانگین کی دلوان شی سړای زبردست خدای ګو پجوند کی بډیر سو وینی خدای ګو پجوند کی بډیر سو وینی چې ستا پمینا کې مالنګ شی سړای ډیر زبردست او بیا د ناسې خبره کلا اوري بیا د ناسې خبره کلا اوري په شمه مخ دی چې پتنګ شی سړای ډیر زبردست پد صفا دا بادشاہ خان پلکڑی حالا بڈاک لنام و ننگ شی سڑائی
دیر زبردست شیر نبی ہوا ہے
دیر خپل پد صفا دا بادشاہ خان پلکڑی حالا بڈاک لنام و ننگ شی سڑائی
زبردست
دا خوشالی نہ دیدن پ وقت کے سم دا چینار پشان دنگ شی سڑائی
دیر زبردست شیر نبی ہوا ہے دیر خپل
دا خوشالی نہ دیدن پ وقت کے سم دا چینار پشان دنگ شی سڑائی
زبردست
لائے کمینا کے اخلاص پہ کر دے چی خود غرض شی بدرنگ شی سڑائی
دیر دیر دا خغله لایکو پریده سپ چې خوندور شینم تی وریدل اوس خغری سمولا منځوس تر تبلن ورکو چې خپل کلام وړاندې
زمې ته جوړا غي څو شیرونه وایم چې غزل نه مخ کې چې نوا کې اختیار لارم او نتو راو ډال لارم ها نوا کې اختیار لارم او نتو راو ډال لارم زما کلام کوي خبرې دا کمال لارم نکاته ما د خپل جبې په دفاع کې وویل نکاته ما د خپل جبې په دفاع کې وویل دستر حمزه لارم غنی لارم خوشحال لارم نکاته ما د خپل جبې په دفاع کې وویل دستر حمزه لارم غنی لارم خوشحال لارم او دا بل شعر دی چې سمرا بدرنگ شو ستای دنګ دنګ محلونه وران کړل چودونو تاله په خوره خایستونه وران کړل او مونږ بد قسمت پښتنو هیڅ خوشحالي و نه کړه مونږ بد قسمت پښتنو هیڅ خوشحالي و نه کړه ساندو ویرونو ماته منوراله زړونه وران کړه او دا ملالې جوړې ځواني کې کونډه شوې زکه پلات نه کریزي نګړي مخ نه یې خالونه وران کړه مننه دا ملالې جوړې ځواني کې کونډه شوې زکه پلات نه کریزي نګړي مخ نه یې خالونه وران کړه او چا مې مکتب وران کو چارا له حجره ړنګې کړې چا مې مکتب وران کو چارا له حجره ړنګې کړې چا مو رحمان حمزه اجمل لمزارو نوران کړ چې شوما پوی د ورورواله او محبت په مفهوم چې شوما پوی د ورورواله او محبت په مفهوم زر مې خپل ورور سره وخل دیوالو نوران کړ ماننه چې شوما پوی د ورورواله او محبت په مفهوم زر میں خپل ورور سره وحلی دیوال نوران کړ او مکتارو منظور صرف د سامراج د خوشحالی د پاره مونږه په خپلو کې د یو بل کورو نوران کړ
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تربلی خبرونی پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی خاد او آباد وسی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې د
پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
که سپلیمو پختو گوری نو تبا ویدار احمد گل پان کاری سکه زمیدار زیبا دا خده غریب
دا پختنو پر خاور نام نه دا هنرمندان و حل زلی پس دول اغیزمانی کردی دی
دا حالات داسی دی که سندری ویون کی دی و کمسیتاران دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا چه کیگی؟
امارت با خیده روان ده بایی که دا موسیقی دا پارا بیلی و شاندار زیده انشاءالله دا که مسئله با الله خلی
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې